ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه په پام کې لري. د دې سازمان دارالانشا پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. له بلې خوا تېره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی له جګ پړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړي. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوا نن 4 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یوه بلجیمی خیریه کارکوونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو 40 کلن اولیور وان دی کاستل چې په ایران کې نیول شوی په 4 درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمی چارواکو او د وان دی کاستل د کورنۍ غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوي چې دا بلجیمی وګړی له متحدو ایالتونو سره د ایران پر ضد د توطیې په جوړولو او د پیسو په مینځلو تورن شوی. وان دی کاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللي دي. بلجیم هم دا تورونه جالي بللي. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پوځ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو، ورزو د راپورونو برخه تا او لمړی موضوع راخلو. ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه جوړه کړي. OIC وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدي ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د خزو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت او وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پرېکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوی امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډېر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم د نړۍ تاکید د ټول شموله حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایا او د هغه دپاره امادګي نیول چې جانکاري پې تصمیم ونیسي، دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګرمیز د طالبان حکومت ته په هني وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلي وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو، او ویلي وو هغو کسانو چې دا پریکړه کړې څنګه 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په ایران کې ډیره پخوانی افغان پوځیان وایي په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو زورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه پخوانی پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل وو ایران او نورو هیوادونو ته لاړل. د بلې خوا د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوري چې د یو پخواني جنرال په غک پیلېږي.
لایوی خا پیران کې دوست محال
د افغانستان د پخوانی پوز دغه جنرال وای ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی. راځي خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستون سره مخامخ دی. هغه چې نغواړي په امنیتي ملحوظات یې نوم په راپور کې یاد سیوای د ویزو او په ایران کې د استوګنی د نور اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونز لري.
لایوی خا پیران کې دوست محال لفاره دی ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده. او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه. د پخوانی پوځ غړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي عفو اعلان سره سره ملګري نیول کیږي، شکنجه کیږي او حتی وژل کیږي. دوی د ناتو لغړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي. په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي
له یو خوا ویزې نه تمدیدیږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات. موږ د اسانه لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووځو، ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی.
د رواداری په نوم یوې ادارې تېرې اونۍ په یوه راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلور ولایتونو کې 644 تنه ملکیان، پخوانی پوځیان، سلفیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل سوي دي. د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د دیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړي. د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخواني پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته اوښتي دي.
بعضې چې غواړي کورنیو ته فامیلونو ته راشي، د مخورو د منطقې د سپینګرو سره اوس په تماس کې غواړو، د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو، هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغه تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي، هیله مند دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي. په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري، یا د همسایه او تربور یا د بل سره د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نخواسته ورته مشکلات جوړ نشي.
په ایران کې د پخوانی پوځ د ډیرا ټولو پوځیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز واکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی، خو ګمان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي. مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوځیان په اوکراین کې د جګړې لپاره وګماري.
ازادي راډیو اوري چې په 19 او 15 مترو په لنډو څپو خپرونې کوي چې 2000 او 2140 او 13 کیلو هرتز سره برابره ده. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناتو سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نور هم سره نږدې شي. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپایي ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپایي ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې نامواجه یرغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
موږ ژمن یو چې د ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوو چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسي، لکه زیاتېدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتي بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکېدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناتو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحد ایالاتونه کوي جنګیږي. د ده په وینا لویدیځ هڅه کوي چې روسیا د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماتانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افکټیو رسپانس سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نښته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناتو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه دي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې روانه جګړه د پټکو د يرغلګر لویدیس په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیا بل هر يرغلګر څخه د ځان او خپل وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیا سره وویشي او په نهایت کې د نړۍ له سیاسي نقشې پاکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادارت کړې چې ګواکې امریکا غواړي روسیا چې د نړۍ په سطح د طبیعي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابوده.